السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او روح تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوو لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 500 کانټینر تازه میوه خراب شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچي بندر کې پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو زیات لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له بورقي یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پریښودل کیږي. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دي چې دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو خځو ویلي دي چې طالب ځواکونو دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاوتریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د بورقي او غسل رد کړی دی. په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیر میاشت وروسته تر هغه ډلیز استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه سفی ولاستان اگزایم. تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړه وغږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبري را سره وکي. او ترڅنګ ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګي عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلانا روغیو بل متخصص ډاکټر سیب ناصر فګار سره مغږیدل یو او لاغه مو د ډینګي طبي په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي طبي ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکي بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، طبي نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکو لطیفه هم وايي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبلاري او د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبا یا جوارته با یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوی امین الله شریف جمعه د نومبر 8 آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیر ولسوالې نه ولې دي، مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسان خو سم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ وایو چې دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی، او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موږ سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ٹول ہوتا سلام انہیں کہ ڈاکٹر رشید وفا ایم جنہیں ہر دیا میں خیر سسرا جساری نرر کنٹرول آج لو پہ خبر دی دیا مدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولی ستاسو دی پختنی پر جواب کے پر وہ ایم چی واقعیت دا سے دی ڈینگو ناروغی پر ننگرہار پر خار اور سوالی کی پہ خیر زیادی دی دی تیر کال پر نسبت سکال زیادی دی په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د ګیډې درد، نور ځان دردونه او زړبدوالی او استفراقات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدغه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین ملي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي، د امنیت ریاست رهبري لاندې همدارقم د ولایت د مقام تر رهبری لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره چول شوې دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري، خو عرضی درمل ترسره کیږي هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده او رښتیا چې نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون ده او حوزوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغه برخو کې سان کې د جنګي فیور ناروغان په کې شتون لري.
د دې ناروغۍ وقایه او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغۍ د ټول بحث به زیات په وقایه او کنټرول باندې وشي. په وقایه او کنټرول کې څنګه چې ووایو دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نشي کولای چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکتورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي یو څه کې د پشخانو استعمال ده او پشخانی استعمال سي مخکې مخکې دوی ته پشخانی توضیح شوي دي. دا شته پشخانی دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي او د دېنګ ناروغ تل لپاره کاغذ سطحي وي او کاغذ پیشرفته او حالت ناروغي تللی وي باید د دېنګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه او ډنډونه باید ختم شي په ځکه په دې ساحو کې د ماشه هغه چې په لاره بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدلې کړي، ډنډونه ختم کړي او د دې په مخنیوي کې موږ څه کوي دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سیټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې هرڅه زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د خټو ماشو د لمنځلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهره دواګانې موږ سره ماشین سره خوړي د دواګانو تاسو لوړ مصارف وړي په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې دي فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري. په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو او په هغه وطنوال باندې راګم کو کبدی ورکې څوک دي درملنې او تیر کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یو وخت کې همکاري وکي او تخنیکی ټیمونه او ماشين نه موږ سره شته هغه موږ یو وخت کې استفاده کوو. دویم دي انرژي دي مخنیوي لکه څنګه چې ما اول یو خراب پیغام داده چې بدبختانه به وایم دې عمل او ناخل دوړه دلته شتون لري. نو د دې عملو ناخل عملي او ناخلي دوار سیل تشتون لري. دا یو سخت خبره ده او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیات وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص اویم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې ولسو اته څلور کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټیس په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ څلور 50% ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده. نو کې خشته ده موږ ټول هڅې په کار اچولې دي اما په هوای انټارکټیا ده اما په هوای کېږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده. یو خیو د ماتو لپاره محاسبه کړې ده خو بیا هم مچ مخکې ویل ده د ټول سکتورونو ټول خلکو د هر چا وظیفه کې د لسی په مخنیوي کنټرول کې یو تل اس ورکو دا موثر تمامېږي که یو چاته پریدو یو برخه ته دا نشونی ده.
ډاکټر صاحب وفاله تاسو مننه کوم. د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونی تاسو واوریدئ. اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو، دای د داخله ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو راته وایئ چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي؟
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادیږي. د ماشو د منتنو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځ ته راسي. دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي، ګڼه ګوڼه زیاته وي، خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تستر کیږي، پیښې ورځ په ورځ زیاتېدی شي یا زیات شوي دي. په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې، یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په 90 هیوادونو کې، البته د WHO د ارقام لخوانه وړاندې شوي دي او په ګټه شوي دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي. اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي، خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي. پخته شوي کس کې شدید اراضي، البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردی په کې ډیره شدید وي چې د سترګو ګاټو شاته درد احساس ډیر زیات وي. همدارنګه ژبدوالی، کانګې، بشتیایی، د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات و ام او یا بخار ته ورته حالت نخې لیدل کیږي. هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي، په دوی کې آراز ډیر زیات شدید وي. په دوی کې د ګیډې ډیر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینه او یا په ډکو میتیازو کې وینه، بشتیایی، کمزورتیا، حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، فګار وقایه څنګه ده او د دغه ډینګي تبه؟
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پویګو چې ده ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي، نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چیرته موجوده وي، هغه ډنډونه باید ډکو، دوا پاشي وکړو، په کوټو کې له پردو څخه، جالو څخه ګټه پورته کړو، له پشخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي، باید لوس پاتې نشي. بلخصوص دغه ویروس یا دغه ماشي د ورځ لخوانه ډېر زیات فعال وي، نو د ورځ لخوانه باید زیات وقایه وکړو، د شپې لخوانه هم هغه پشخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب؟
کومه خاصه درملنه نه لري، البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغه د پاراسټامول، د درد د کمول لپاره، د تبې د کمول لپاره پاراسټامول ورکوو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو، ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږیستئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو وریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. دنګ تبا یا جوړه تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنز تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خبريږي. په دنګي تبې ډیره اخته کسان نه خې نخاني نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نه خې نخاني لوړه تبا، سردرد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان لیوي یا تر دوه ورځې خکېږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبا شدید وی او ارتیا لیدل کیږي چې پروختون کې بستری شي او ان په زینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتانی روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتانی روغتون کې دوی د محل د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی دینګ ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا او پاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویتامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو ګو اکثره مخ دی او د اټکل مخ یار کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غویروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړي وای شو ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسولینو سره چې هغه تایید کړل حال ته لکتر لګه نوی کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به وورو چې په کابل کې پاول کې د ډنګي تبې پرتبات راټو وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپېخ شته ثبت شوی دي. کسانګ یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پېخ کیږي اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډېر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کی د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چه کمی ناروغی ده ایدی ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگره وار چه دی پار مختز ده آقا که دی. خب دا با دویل شی چه اکثر پیخی زمون ده دولیتون ناروغلی دی مرکز ده.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې په مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغې ډینګي تبې د غوماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په ایدس ایجپتای تر انوال لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چې په ډینګي اخته کېږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسیر ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کېږي دا پیښې ډیریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزایي صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل، چې موږ وګورو
د درملو په ارتباط
انټیوایرل دي
وبه هیڅ خبرې مقطع کوم د درملو په ارتباط بیا اتمان پوښتنه کوم یا د وقایې په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه کوم، تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایت کې، بیا تاسو ته انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګ حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
مقدس مسلک، دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتونی ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي، دا د جنگ لومړۍ کرښه ده، یعنی د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې بي انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ پیزریشن وارد کې د کانګو ناروغۍ سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ادین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د ټوخی لارې لاس ورکول او کولول او مشول لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ادینه وویرېږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه یې درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای.